د سهار د 15 بجو دغه نیم ساعت خبری مجلې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې اتمه، د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په دې خبری مجله کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ شوي چې په خبرونو یې پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 ندی کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو وار بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوي ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته پروختون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خوجانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 500 سوره مسابقو کې 2 ګټلې او 3 بایللې. سریلانکا هم 2 ګټلې او 3 بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال سته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
او الحمدللہ د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. همدارنګ کومنګ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمام شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپ وهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډیره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمې په قبایلي سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل سوي او 30 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون وویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته له دې نښتې پیل سوی چې نامعلومو وسلوالو پر شویه کارګرو برید وکړ او 2 تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کورمې په شپږو ځایونو کې فرقوي نښتې دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نشتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی او وایي چې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمې مرستیال کمیشنر سید سیف الاسلام پرون ډان رسپانې ته ویلي له اورکزیو او هنګوزلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراوان په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کومه حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. درمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو درمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساته خبری مجله کې ووریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو څو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښودلې چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. یو راستون سوی افغان وایي
پاکستان کې تنګول ستاسو تر په درې ده په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو ځینې شوونځي هم تړل سوي دي.
زه په یو غټه امید ترغلم چې پاینده کې خپل جمعیت ته یو څه کار وکم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم مغایران چې د موږ افغان انجونې سرنوشت به څه شي سي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه کیږي. د کرکټ له یو څارونکي سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده چې افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چې دا 2.5 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زوره واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لنډ وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کړاوونه لا زیات کړي. تفصیل له اسمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوالو په زور ایستل به د بشري حقونو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان د حکومت ورستای مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخې د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولتک او تورخم دلارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. دوی هم دا راس ویلي باور لري چې اکثره په زور ایستل کېدونکي افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجه، توقیف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. هغه د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي د طالبانو له تعقیبه تښتېدلي افغان ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه د ملاتړ، درناوي او امنیت وړ دي، نه د خنډونو، ځورونو او کړولو. اروپایي اتحادیه هم ویلي چې له ملګرو ملتونو سره د همکارۍ له لارې غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږل کېدونکي افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په ایستل کېدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر رانژدې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو. پاکستان کې تنګول ستاسو در په درې ده، په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 2 سل 5 3 سل 5 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان. ډیر خوشاله شم ان شاء الله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکړل، دلته خدای عمل کړي جنت ته راغله.
موږ خدا د 3 سل 5 کالونو په کراچي پاکستان کراچي کې پراتو، سامان ما خو پاتې موږ دی خو ته زنانه سره ماشومانانو سره د خوته په انتظار ناشستو. حالات یو کې چې سامان موږ خو راځي، موږ خیر او خیرات خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
دا هغه افغان کډوال دي چې په ورستي یو ونی کې لښو خو اته زره نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک لاري افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4 میلیون او 400 زره افغان کډوال میشتي چې 1 میلیون او 200 زره په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وای هغه کسان چې د اسنادو د نلرولو لکبل نیول کیږي با چلند باور سره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو لرلو سره سره نیسی. د پاکستان ډان رسپانی د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په قول وویل چې د پنځشنبه په ورځ و بیا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولی وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندیشنه څرګنده کړي کده طالبانو د مجازاتو لبیری تشتدلی افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن د شکنجي او توقيف لستون سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمیر شوونځي او ځنګړي شوونیز مرکزونه د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندیشنو لقبلا تړل سوي دي. زینیز د کوون کی ورته اندیشنه لري
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د هیواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کې دوده په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او انجونو لپاره یو شمیر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د افتاب ښوونځي مسؤل سید قاسم هاشمی د یک شنبه په ورځ ازادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله د ښوونځي د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا روز مشکته
کابوت څلور ورځې کې چې خوانځي متړل دي، موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه موږ خوانځي وټړل.
د خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیري په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر
پولیسای پاکستان د اکتوبر په 4مه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ لو شاو خو 15 کسان ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکو افغانان دي. یو شمیر جنیز زده کوونکو چې د افتاب مشال په خوندزي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو لنیول کې دوه ډاډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرام زده کړې وکړي. له دوی څخه دوه تنو یې مینې او کوثر آزادي راوړه وویل
زه په یو غټ امید ترغل يم چې پاینده کې بخپل جمعیت یو څه کار وکم، مګم دا مکتب مزدود شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د دیموګ افغان انجونې سرنوشت به څه شي سي
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په اړه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب خوانځای دی او افغان شتمن لوري د اسلام آباد په بي سنتين سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو پارزخ جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو خوانځایو او یو شمیر نور خوانیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د خوانځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 15 سیالیو کې دوی دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی باور لري چې د پونی لوبغالی د تیزو بولرانو لپاره شدی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه اسمت سرون مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی ان شاء الله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبا د کچیت افغانستان ټاس وګټي او بیټینګ وکړي نو کچیت د 2.5 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبا وګټي.
تاسو ویل چې افغانستان ټاس وګټي او اول بیټینګ وکړي، ولې فکر کوئ چې اول بیټینګ بهتره ده؟
ځکه د سریلانکا بولینګ چې دا غي وغه یو دوه بولران به تر راغلي، یو انجرد شوی او هغه به تر راغلي، د نو هغه غي سره سپین هم ډیر ښه ده او فاست بولران هم یو دانه نوې راچولې ده، نو دا غي بولینګ هم ښه ده. که چې د افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 280 پورې ټارګټ ورکړي نو افغانستان کولای شي چې دغه نه دفاع وکړي.
د پلس نه ساتل منځوب ترې
لکه 200 او 280 ان تر 300 پورې کې افغانستان وکړي. د افغانستان بالینګ ډیر ښه دی ځکه چې مونږه محمد نبی، راشد خان، مجیب ډیر ښه روان دي. په دې
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته په کار دي چې کوم تغییر راولي؟
نو نو خو به دی چې د افغانستان به تفاروقي به خپل یو یو لس لوبغاړ به په سبب لوبي ځکه چې سریلانکا او د پاکستان چې د سپین نه کمزوري او د فاست بال نه کمزوري او د سپینرانو نه کمزوري نو ځکه ورته سپین یو نوري مرته په کې اضافه کوي. فضل الله فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوي چې هغه د چنای لوبغاله د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد برخه ورکړه او د نن چې چرته کومه مسابقه ده د سپین بالرانو لپاره ښه دی او کدي فاست
پونه چې دا نو دا د فاست بالرانو لپاره ډیر ښه پیچ دا نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به ته په ټیم کې او د سپینرانو نو یو بهر کې نه دی.
د افغانستان بارټسمنان کله کله ډیر ژر سوځي، زر اوټ کیږي. څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي نور مخکې چې وار یو ټول نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظ ډیر ښه دی او نو څه کال په دې جام جهانی کې افغانان په بیټینګ کې ډیر تغیرات راوستلي دي، ډیر خواري په ځان باندې کړی دي. کوو ګورې ابراهیم زدران تا ګربستا اشمت الله شاهیدی تا نو ډیر ښه روان دي په دې جام جهانی کې. نو بیټینګ نام خدا د افغانستان اوس چې ده لکه د مخکې چې به وو د افغانانو په پاور پلی کې په لس اورونو کې به دوه درې وکټ لاس ورکولې، اوس چې ده نو ګورباز او ابراهیم زدران ډیر ښه پانډرشپ کې ډیر په سینز را باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي سببون د ویزای وو. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسأله، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یو وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤلانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وای اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون یک شنبه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشری مرستو د محاصره او د پوینه د ترهګرو او ملکانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړی دي. نبل خدام ملګر ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلې، پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکانو مرشوبلې د منلو نه دي.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو در رسولو په خاطر غوښتنه کوي اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګجوب شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم دراز وویل د هغو یرغملو د خوش کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر درو ونه یو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 8000 اوښتی دی. د حمله هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 9 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې سره هم مهاله د فلسطین سره سړي پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بشته چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 14000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي. خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حمله د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پایل کې لنوریاس نورینا وروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
سبا سه شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووځي. پاکستاني دانو رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرۍ له اسلام آباد د غوښتنې مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمیشنرۍ د وایاندې راوینا شمداسانی له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپله خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون به اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال اسناد پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې شپږ لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پستنی دو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې پر لوبي ولیکن خبره کړې ده. د ورسپانه په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکو پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 2 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې د خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو 2 لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمایي او بیا په وروستیو 2 لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړي شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یک شنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ورستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالي کې به ورسره ډیر مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا چې افغانستان به وکول شي نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو 2 په زړه پورو بریاو سره خپل دریز تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر لپایل څخه لیو کال څخه زیات وخت یېږي، خو ظاهراً د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له خارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له خارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګرې دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وایي د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ زده کوونکې وه، خو د کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شوه. اوس یې خاوند مړ دی او له سوال کولو پرته بله لاره نه لري. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه نور څه وکړم، ماشومان مې ډوډۍ غواړي، زه مجبور یم سوالګري وکړم. جومات ته لاړه شم یا د نانوایۍ مخې ته کینم؟ د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي. یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خل ګړي، خو زما ماشومان ډیر وړ دي. کما یو ورځ هم یوسی خای ماشومان مې له لاس ورکړم. لدین چې سوالګری ټول کړی ودن د ری ورکړي د کور کرایه دی وسنجوي او د ماشومانو د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانی ولرو.
مادام ګل د کابل خالي و بل سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي، دا وایي زوی په نشې توکو روغدی دی او میړی ناروغ نو ځکه سوال ته ناست ده.
مشکل دارم، تقدیر خیمه است.
ستونزې لرم، په خیمه کې ژوند کوم، درېش پورایي سیمه ډوډۍ نه د خوړلې. میړه مې ناروغ دی، په ځای کې پروت دی. ما هم عملیات کړای، یو زوی لرم، هغه هم پودری دی.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده.
واسه خو مې هم نه دي بل کور کار وکم، نو مجبور یم خدای غوایي کوم کوم پرې دی کوم وځ داس کوم پرې داس خو نو دولې چې کوم مازه کمره هم خو نه کوم کوم شی ولرم خو نه خپل کور کې څنډورې منځ کوم لرم نه سرای لرم نه ځای لرم دبل پر سرای کې وایم نه سه مې دای کډواله د ما شي چې را صداګلې ترې و وب زما خور اکټ له خو بو قدرت زنه لرم هیڅ کوم مکنه دی را سره سوي پر مخ باندې نه چا کو مکل دلې.
د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد او د سری میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د روان هجري لمریز کار په پیل کې ویلي وو چې دوی له کابل ښار څخه شاوخوا 10 سره سوالګر راټول کړي چې مرستې به پرې وویشل شي. د طالبانو حکومت د 1401 کال په زمري میاشت کې په کابل ښار کې د سوالګرو ټولولو لړۍ پیل کړې وه، چې وروسته د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې هم پیل شوه. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول وړه شوې او ډېری سوالګر وایي چې له مجبوریته سوالګري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ځینې پیم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ستاس د سیاست اجتماع کړه، دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.